السلام علیکم د آزادې رادیو نننۍ خبری مجلې ته خرغلست د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یو نخته کې درې وسلوال کسان وژل شوی دي د آزادې اروپا آزادې رادیو د تاجکی څنګه د راپور لمخې د پیخه د پنځم به پورز د سلوغه په نهمه مخام محل د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهرک سیمه کې شوی ده د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللی دي د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له امو سینس څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه نکړه او وسلوال مقاومت وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول په خبر کې راغلی دی چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي د تاجکستان سرحدي ګارد ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ یوه کشتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونو لیدې مخکې هم په سرحد کې لقاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی وو د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلې دي استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلی دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2018 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان سندي ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالی پلاوه د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې د خبردارۍ ورکړی دی که څه هم ښاغلی ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړي دي خو دا ځلې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړي او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولای دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالی بحران په زیاتېدو دی د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمیدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 191 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 113 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې د انګلند لوبډله هم د نوی زیلند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزيتي لارو د بندیدو لپاره مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړی.
د پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولی په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي.
د امریکا سنا یو لایحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ له کبله د بشري مرستو بندیدل غواړي. په افغانستان کې ورښتونه روان دي، خو د بېوزلو افغانانو وضعیت تر اوسه هم همغه دی چې و.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي دي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بېوزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
راسره اوسې په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي یو لسمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزيتي لارو د بندیدو لپاره اندېښنه ښودلې. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې پوګدو کې له ترانزيتي لارو سوداګري عملاً درېدلې ده، چې له کبله د صادراتو د کمیدو، سوکه وده او د بیکاری د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوري اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبه دان راسپانې او د ښاغلي اسلام پر خپل ایکس پنه خبر شوې لیدي چې د ترانزيت لارو له بندیدو وروسته د خیبر پختونخوا په اوایدو کې 350 سلنه کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پراټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پختونخوا د 80 سلنې اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوی دی. هغه د خیبر پختونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمای ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزيتي لارو د بندیدو اغیزې وڅېړي او د صدرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پختونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل له افغانستان سره د ترانزيتي لارو د بندیدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پختنې را برسېره کوي.
د سوبې د آمدن ټول دارومدار چې دین هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې یا په ترانسپورټیشن باندې، ځکه چې 35% کمی پر وینیو کې دا خو ډېر زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقی حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی دغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریونیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له خپلو وسایلو باندې خپل سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې د لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان د لپاره ټول لارې مهمې دي، خصوصا د لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولی په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي. زه فکر کوم اوس هم کچېرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوازن کولو تضمین پوي ده.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نکړي او افغان سوداګرو ته ویل دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو د روانو چارو برخه په همدې ځای پایته ورسیده. زه احمد تکل ل تاسو سره خدای پامانی کوم. د راپورونه برخه احمد شیبر وړاندې کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرسته ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بلور ته یو شمیر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشیر مرستو نه به برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د سناجرګي په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
په خپل اکسپانل د پنځمې په ورځ د جنوري په 9 مالیکلی چې کدا لایحه په قانون بدله سی هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوی و بیرته د امریکا د دولت خزانه ته ورګرځول سی. نو موري زیاته کړي چې د امریکا سرچینې باید د غهوات په دفاع متمرکز سی او زیاته کړي چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پریکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دارت کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. زبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي،
غنم من سبا وقت او پدې شرایطو کې بشری مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لري. باید چې بشری مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډیر وخت کېږي چې ډیرې کمې شوې دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخوا شینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه غیسمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغیز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي، څومره د مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwishsata
da mulkaro milato da bashri charo da hamjghi daftar ya ucha wrand wayna kabi che pa 2015 kal ke ba afghanistan ke sho khwa 4.4 million khalak rukhtai khadamat ta artia walari yosh mer afghanan ham la rukhtai khadamat shikayat lari tafsil pa de raport
تقریبا 7.5 ساعت
لا ربی وای د سړی حواله مالای میرمن او مشمون ناروغان سوی. د کونړ ولایت د چوکي ولسوالۍ دی اوسیدونکو نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي پلسم ازادي رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتيي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او وخت واټن لامل ورته د ولایت مرکزی روغتونونو ته د خپل ناروغانو لیکدول خورا سخت دی.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واوریم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. د نانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لريوالی بېوزلو خلکو لپاره را جدي ستونزې رامنځته کړې او ادا کوي چې یو شمیر ناروغان روغتون ته رسیدو مخکې مرسوي.
دریاب ته تشاب ده بخورا میرسانم جانش از دست میته. هم تو واقعات هم شده. من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفخانه که من شب انتقال دادن رفتم. اونجا کمه که وضعیت که بهتر شد دیدم یک مریض.
دیره خلق مرکز تل رسیدو مخکې مرکی کی. سچ کلا نارو خوام یا و مور می ولی ده چل لیری پرتیسی می راول شوی و. او هغاز مادستر کو پوران نیم رشوا. امیدوارا من دیو نور ناروغان چه ترخار رسیدل مرشوی. دیر لک خلق درملو او داکترانو تل اسرس سیلری
سموګ ډیره خلک له بي وزلې سره مخ دي. مخکې طالبانو حکومت بلا بل روغتيي چارواکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې روغتيي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وي. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو مخې ساګ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتيي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبې په نهمه په خپل اکسپانلای خپور کړی لیکلی چې د دې خلکو 45 سلنه ماشومان او 40 سلنه ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10 سلنه معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. او چا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلوي په 5 مپیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او سولو سوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د شمنۍ او وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات څمکنیو احمد خیلو او ګردی چړې پولیس والی کې شاوخوا زرو تنو زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زده کړو زمينه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایې او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاروي لپاره ګټور بولي او د ډیرو دوه غوښتنې کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې موږ ته زمينه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان څه نشي زده. د موږ ډېر خزمینه برابر کړې ده چې دلته ساينسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر خزمینه برابر ده.
بلوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمه نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي دغه لپاره مو د درس زمينه مساعده کړې ده. لوس نشرو تر کال دی وخت پورې به ان شاء الله د غاټه څلويخ تنمګه ښوونیز مرکزونه ته پوړیا او نیمه وړیا ډول سره مارک.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بیوزله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمينه برابره شوې چې لوم ټولګي پورته جنوبي اله منځنیو ثانوي او لوړ زده کړو به برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځي کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوختي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتن بیوزله او یتیم ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابره شوې. بلور ته د پکتیا په گاوند خوست کې د تھنی ولوسوالی د درګې پسمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادیو مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
پا په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالیتام یا یتیمخانې د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې ودانیزې چارې به یې د پنځو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالیتام ټول تخنیکي او لوژستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاد محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا در لتام چې دا بنسټ ډبره کې خدا سو دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د درې سوه یتیمانو ظرفیت بدول دي. راتلونکي پنځو میاشتو کې به د دې د ودانیزې چارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمېر ډېر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میر رجب خان وویل
دا در یتیم خو چې دی دا خو ډېر ضرور دی ځکه امیږ ولسوالۍ ډېره لویه ولسوالۍ ده او زه ډېر کونډې یتیمان لري نو دا خو چې جوړ شي امیږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې امیږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر سره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تڼۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي زلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاډه ول زده کړه ترسره کړي او زموږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي ماشومان لري چې هغه هلته بخاډه ول زده کړه ترسره
که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دکتر خانم کم
نجونې مراجعینې کمې شوي شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. د ده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
مراجعه کوله پوسټ نګدی صفر تر رسیدلې ده. خو هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساينسي کتابونه بوو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېرې د ارواپوهنې کتابونه وو ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې خو له پله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کم شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. تا طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې لبیا وخت رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنو سکرې من اعلان کړي او وروسته په 2022 کال کې پوهنتونونو ته لتاک هم را وګرځولې. سره له دې چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خاله کې را سره اوسي.
فرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیق نیټه نه د لیکلې د زیږیدنی، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی لوی یو کا وسه ډیره مشوره ول په اکاس باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ته چې ثبت کړی د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دې کې زیږیدل یم. په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې، په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې. بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه درېیم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلوم وانه خستلې بیا مینو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رښتا کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسایې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رښتا کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت کې د موقع مسایې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول مزکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه خاني بیا حقوق تعقیب کړل
وه تون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالب دوره دی لخم ترور ډکه دی تاسو د وځه په هانتون لوسته دی ام په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک در په زړه کې شي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې مګر زما د شونځي لومړی ورځ چې زه شامل شوم ډېر جالب دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغه وای وای چې دا کېدای شي چې یو په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړ کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړی ورځ شونځي ته ورغلو د شونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و شوون کې د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه و درې دلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښې نه دغه ستاسې سیمه ستې پرمځکه باندې کښې نه ستلو زغې وکولې ول نه وشته کې مجاهدان څه څه شنو وشته کو د ماشومتوب احساسو جواب نسور کولای شوون کې ته شوون کې پوسو چې موږ په نه یو چې څه وکړو دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړو نو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی نو مې باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلې بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی وو بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټسنګې کې چې د سرویس څخه کښته سولمه نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کې ټکسي هم نه وو پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکسی را سره واخیستلې لیلی تر سره ولاړلې هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی وطاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې دی د افغاني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه استادان ولو په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر هم د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
پس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 6-9 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېره مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې، حتی کله کله دوه ځلې کولای شو چې وطن ته هم لاړ شو په رخصتیو کې. هلته
یو اصل وجود درلودي چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وقتی د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولی سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینې توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله. د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. لږ اکثره چې په دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځیدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانه مسؤول به راغله، میز به راته وټکولې، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم سل، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار دپاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تېرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان مې ثبت کړل، بیرته راغللم د دومې دورې دپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیا کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکوو. ولې په روسیه کې هم تغیرات وو، دا د یلسن روسیا ولا د ګورباچوف سقوط وو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ شم، حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سولم. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغلې، په اوله کې طبعا چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم تللی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشره لور هغه راغلل په ډېر خوشي راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل دی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه سو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش و هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه، رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکوله، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره اماده نه ولم. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانتینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله، په کانتینرو کښې په زړو اسنادو کښې رامې وړله، بیا مې تی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتې څخه پرې نه ښوولی، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې، هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي، زما خپل کلی په مانه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. څانوان صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو 15 کلنی د تقاعد سن دی، ما هم رسما تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1989 کښې یې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټې فارغه دي زما هم دوره ده هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو راوای اخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي
تاسو ول چې لرسنوی سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
مختلف فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا دي سیاسي ګوندونه دا هم ستا په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځای نه نیسي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده دوی اونۍ مو تیرې کړلې خوست ته ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه دم سعید سوی نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای مې ذات کوم
د آزادی ملما
ژوند خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي ژوند خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي تشکرې ډوډۍ دې ګرما د منګیو بسړې شي پترنګ پترنګ واستونا دا پترنګ پترنګ واستونا د پستر ستر ګوڑان دشی ولېوان داسیو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدوریں